ځلې واکمنې له پیل وروسته یې ژمنه کړې وه چې د 2022 کال تر پایه به هر میاشت زر افغان کډوال هغه هیواد ته لیږدوي. د ای آر ډی د راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلي چې د شویو ژمنو له مخې المان ته لږ شمېر کډوال لیږدول شوي دي. نوموړي د دغه کار لامل امنیتي پلټنې بللي. په راپور کې د جرمني د کورنیو چارو وزارت له قوله راغلي چې په پاکستان کې 3022 له ګواښ سره مخ افغان کورنۍ اوسېږي چې جرمني ورسره د منلو ژمنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې له 2021 کال اګست میاشتې وروسته واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د جرمني په ګډون کډوال منونکو هیوادونو ته د افغان کډوالو د پناه غوښتنې زیاتې شوي. ډېرې پناه غوښتونکي ادعا کوي چې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت پر مهال د دندې له امله د طالبانو د حکومت له لوري د مرګ له ګواښونو سره مخ دي. دغه پناه غوښتونکي چې د پاکستان په څیر په درېیمو هیوادونو کې هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي اندېښمن دي چې د پاکستان حکومت هم بې اسناده افغان کډوال وباسي او د ویزو په تمدید کې هم چندانې همکاري نه کیږي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. د افغانستان پیشلیک درې ټوک چاپ شو.
ګرد کتاب زما په خیال د تنزو شپږ زور مخون تر ما باندې. ما تنزو سکاله د ژوند پر بازلې دې پر دې کتاب باندې.
پلوګر کې د سنسل ګل کلنۍ مشاعره وشوه.
دا ډول مشاعرې چې دی په اکثر په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کاون طوفاني پور شعرونو شیبې کې هیڅ د ماسټری تیسس لیکلې.
خپل کاون صاحب ژوندۍ دی شکر. ډېر عزت برخه هغه را سره مرسته وکړې ځکه مورته پښتنې کې خو دې او هغه زما پښتنې ته ډېر اورینګ تنګیز او ورکړ.
او د کولالۍ مومند لنډه کیسه لر.
سیاله د کولا پننداره وا چې په خی وخوې دله او جوړی کاندې ته ولوي دله کاند کی تور تیار و.
د افغانستان د پښلیک درې ټوک چاپ شول. شای د پښلیک د کلمې لاوري دو سره دا اوریدونکو پام یو اکیډمۍ ته ور واوړي. خدا سينه ده دا کار د جنوبی پښتونخوا نومیالي تاریخ پوه او لیکوال حاجی ولی محمد په یوازې سر کړی او ټاکل شوی ده چې په لاند راتلونکو کې د دې درې ټکو پښلیکونو لپاره په کوټه کې لوی غونډه جوړ شي. کرونولوژي د تاریخ لیکلو یو لار ده چې په دې ورستیو کې په نړۍ کې د ځینو تاریخ لیکونکو پام ځان ته اړولی. هغه کتابونه ماخذونه او آثار چې په دې ډول لیکل شوي د څېړونکو لپاره خورا ګټورې سرچینې دي ځکه چې دوی کولی شي د یو هیواد له سیاست، اقتصاد، کلتور، هنر او ټولنې سره په دقیق ډول آشنا شي. په تاریخ کې د پیښو د کره وخت په اړه بشپړه پوهه خورا مهمه ده ځکه چې په ډیری مواردو کې یو څېړونکی کولی شي یوازې د دې مسلې په پوهه سره پیښې تشریح او توضیح کړي او د پیښو ترمنځ د علت او معلول اړیکه ومومي او هغو پوښتنو ته چې خلکو ته پیدا کیږي مناسب ځوابونه پیدا کړي. د وخت د کټګوري اهمیت او د تاریخي پیژندنې د پراختیا له لومړۍ دورې څخه د پیښو سیستماتیک پوهاوی تاریخ پوهان دې ته اړ کړل چې د پیښو په راپور ورکولو کې تاریخي ترتیب ته پام وکړي. دوی ښه پوهېدل چې یوازې د پیښو ترتیب او تنظیم تاریخ ته اصلي هویت ور په برخه کوي. کولی شي تاریخ د ساینس د څانګې په توګه معرفي کړي او له افسانې او نقلونو څخه بیل کړي. له حاجي صاحب ولی محمد څخه به واورو چې د افغانستان د پیشلیک درې تازه چاپ شوي ټوکه د کوم وختونو دي؟
لومړی ټوک د داود خان تیر پکښې کې د 15 کلن ده او د ډاکټر نجیب الله دوه کاله او د مجاهدینو څلور کاله دا چاپ شوی دی. شپږ کلن تیر د طالبانو لومړی واکمنۍ شوله هغه ټوک چاپ شوی دی.
دا درې ټوکه سې تاسو یاد کړل دا په څو مخې کې چاپ شوی؟
ګرد کتاب زما په خیال د تنزو شپږ زور مخونه تر ما باندې. ما تنزو سکاله د ژوند پر بازلې دې پر دې کتاب باندې.
دا کتاب خو پرته له شکه سړي زیات کار غواړي خو بیا هم د څو زره مخې تاسو یاد کړو دا ټول ټکونه شاید دوهم رسی دا تاسو سره
تقریبا د غونګي کیږي د تنزو شپږ زور تر ما باندې.
دا مواد سم په دې ته راغونډ کړی دي. دا خو ډیر زحمت غواړي ډیر کار غواړي نو او ترلاسه کولی هم په افغانستان او یا په پښتونخوا کې آسان نه دي. په دې برخه کې کتا سو لړس معلومات راکې څنګه مو تر لاسه کړی دي؟
شي بر سب ما ان سی په بوت نیک کړی ده په نباتات کوم مصری کړی ده هغه د ریسرچ میتډ مستخو ساينټیفیک انالیسز یا تشخیص کو نو دې سره موږ هغه میتډ غوړه کړی دی د پرجدید دور باندې یو خو رسنی دی پریس میډیا ده هغه کې می نړیوال یو رسپانس دا غوسخه می خبرونه راټول کړی دی په هغه کې فاینانشل ټایمز ورسپانه د برتانیې ډیلی ټیلیګراف دی د امریکای کریسچن ساينس مانیټر ورسپانه د نیویارک ټایمز دی واشنگتن پوسټ واشنگتن ایگزامینر او داسې نور نیوزیک مجله او داسې سیګر زم تقریبا سل سایټونه زما سره ست بیل بیل چې هغه تر ډیره اندازې مستند ورته ویلی سو یا هغه ډیر سرنه کړی دی خو اړیک شې د خبر پسې ما خپل په ځین کې میارو ته جوړ کړی دی چې د نیوټرلیټی د ناپیل توب بولی یا یو لور ته مایل نه داسې خبر راواخمه په ازاد فکر یې ولیکم دویم شی د ثور د کودتا د شپې څخه د اوویشتم اپریل د شپې څخه نولس سوه اتاویا د هغه څه بیا تر دوه زره درېمه کاله پورې بی بی سی امریکا ژغ بی بی سی اردو پښتو دواړې لومړی پښتو وله بیا وروسته اردو بیا وروسته پښتو راله دری او کابل رادیو تهران رادیو جرمنی رادیو تقریبا د دې خبرونو مې په درې زره شپږو سوو کې ستان کې راټول کړي دي په متواتره توګه دویمه سرچینه مې دغه ده درېمه سرچینه مې زه خپل تللی یم وار په وار تللی یم د اشخاصو سره مې مرکې کړي دي د هغه مرکو پر بنسټ مې خبر اخیستی دی بیا نو په پاکستان کې جسارت ورسپانه د نوای وخت د مشرق ده جنگ ورسپانه دي د پاکستان قومي ورسپانه دي په اردو د دې سره مې دغه کړی دی د هغه علاوه استاد محمد صدیق پسرلی صاحب او شهرت ننګیال او محمد اسیب سمیم او محمد عارف خروال او استاد عبدالله رفیع صاحب دې ملګرو زما سره په دغه برخه کې مشوره یم شي مشورې را کړي دي اسانه په کابل کې راته پیدا کړي دي او په پېښور کې د علومو اکاډمۍ ته لار وسوله د علومو اکاډمۍ ته په ډېر وار وار ورغلی یم د بیلګې په توګه د حفیظ الامین درې میاشتې زده وه د حفیظ الامین شپاړسم سپتمبر نولس سوه نهه اویا بیا در ویشتم دسمبر پورې په دې پسې زه پنځه واره تللی یم کابل ته د علومو اکاډمۍ ته هغه وخت کار کوي نو په هغه کې مې بیلې ورسپانې لکه انیس هیواد د کابل ټایمز او انقلاب ثور د دې کلکشنونه مې په لاړه ولیدي خصوصا دغه د حفیظ الامین درې میاشتې پیر مې راخیستې دي دغه خبرونه راټول کړي دي بیا د مجاهدینو ورسپانې وو مجلې د دې سیمې مواد راخیستې دي بل بیا څه پس دغه کې د کرونولوژیکل ایونټس د افغانستان دا هم د دې د ریوان لاندې د جولو کلو پیش هم په نت کې چې ساري چې وکه پیدا کیږي هغه مې کتلی دي دا په هغه کې مې چان کړی دي چې باړلی دي څه د انګریزي ژبې کتابونه دي چې په هغو کې ما کتلی دي یا د روسي جرنالانو کتابونه دي چې هغو پیش راوړي دي یعنې زما وسه ویلي شي بر صاحب یو سرچینه مې نه ده پریښې چې دا غوښته مې ته نه راځي.
حاجی صاحب ولی محمد دا کوم شنه تاسو یاد کړل دا بیا هم ډیر لوی کار دی او ډیر سخت کار دی لیکن په اوسنی وخت کې کېدې شي چې تاسو امریکایي ورسپانو ته مو اشاره وکړه لکه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ او بل او بل اوس خو لا اسانه ده چې ممکن له ویب سایټونو هم ځینې معلومات دغه ورسپانو را واخلي څوک لیکن د داوت خان د وخت د کودتا را ورسته په دغه وختونو دغه ورسپانه خو ډیره سخت وي چې څوک پیدا کی په دې برخه کې موسکړي
زموږ یو شی ست زلندن له تلین زلندن د سنگاپور پورې وزیدل یم نور خلک چې ولر چې سیلونه کې سوغاتونه راوېزه په کتابو په ورسپانه په دې کې ورکوما د خلکو سره نه لیدل هغه کې اوس دی چې څه شان دا کتاب خو لومړی ټوک دی باید وختي چاپ شوی وای، مګر دا دومره وخت چې وخوري هغه ملک تاسو مهرباني وکړه هغه شان اوس لاس ته راځي. بل فرض د وایټ هاوس محرم اسناد دی چې هغه لیکلي دي، یو ډېر زخیم کتاب دی، شپږ سوه مخه ګرد د افغانستان په حواله یا د څه نړیوالو پیښو په حواله. په هغه کې د سردار داود په دور کې د امریکا یو سفیر دی ایلیوټ نومیږي، هغه چې کوم راپورونه خپل د باندنی چارو وزارت ته لیږي هغه مې ژباړلی دی. یا بل د دې بل نور سفیران راغلي دي، دغه اسناد مې پیدا کړي دي، دا مې ورکړي دي. او دویم د انګریزي کې کتاب دی د پاکستان او د افغانستان اړیکو ته کتنه، دا د 1900 څخه څرګندې په انګریزي کتاب دی، د ریلیشنشپ بتوین پاکستان او افغانستان د پیښو مبا کې چاپ شوی دی. نور د دې کتابونو چې هغه د تیښې ورکړي دي، یا اخبارونه د اخبارو کلکشنونه مې پیدا کړي دي، د هغو سم پیښه رسېدلي دي، د سردار داود په اړوند یا د کتابو څخه. ډېر وخت دا کتاب په ډېره سه وخوري، اوس دویم دغه څلرم او پنځم ټپونه چې دي هغه چاپ شوي دي. ولې په هغه وخت کې مواد زه ما معاصر تاریخ څېړلی دي، معاصر تاریخ پېشلیک مې لیکلی دي، د هغو پېښو زه خپل لګوایم او دا زړې چې دي هغو بسم سرچینه کتلی دي.
تاسو د سپینې ماڼۍ هغه ته اشاره وکړله، د سپینې ماڼۍ ډیجیټل لایبرري چې نن سبا خلک ډېره یادوي، د کانګرس وبخشي ډیجیټل لایبرری، تاسو هیغه ته لار نه ده کړی آنلاین سه لېغم ځینې مواد راټول کړي، ځکه لکه څنګه چې ما اوریدلې دي په هغه کې د افغانستان او د پښتنو او د سیمې ډېر زیات معلومات خو نشته سوي دي.
زه خو ډېر دغه د دې زمون ژوند په یو ډېر پسپاته سیمه کې تیروم، دا یې چې ما کوم کار کړی دي، ما تقریبا د دې کتاب علاوه د افغانستان پښلیک ځلس کتابونه د مسیدو په شکل کې ماده څه چاپ شوی دي، څه مسیدي دي پر پرډینګ غواړي، او پر دې کتابونه کار روان دي، ډېر مهم کتابونه دي. پاته دا نیبراسکا پونتون دي، په دې کې ډېر مواد افغانستان په اړه څه چې ما ډاونلوډ کړی دي، بیا مې باړلې دي ډېر مواد. مثال په هغه کې یو چې ما لاس ترالي د کابل ټایمز کلکشن دي د 1900 د لسیز څخه راخستی دي، بیا در څور په دتا پوری ډیر مهم ده. غبي تقریبا چې ما په پنځه کې کتلې ده، داسې څوک شان په شي کې دي په دې کې خو هر غواړي دا شان کار خو تاسو در معلومه ده، شي په سبب دا دی اکاډمي کار دي، خو بیا خو تاسو در معلومه ده په افغاني ټولنه کې یک لوست کم د سردار داود د زیوال پر وخت د څور په دتا راتله په افغانستان کې د زده کړې کچه لس فیصده وله، لس سلنه وه، درې ښځینه اصولو کې اووه نارینه نوي فیصده ناپوهي وله. نو د شی چې ته لیکې د هغه ویونکی نه یې، هغه خو هم سړی مایوسه کوي. تر اوسه دا رجحان روان دی زموږ سپي په ټولنه کې، د علمي شانو خپرول او هغه ویل هغه چاپول ډېر ستونزمن کار دی. نو موږ په دې لکه وا خپل تاریخي مسؤلیت تر سره رسو، الله پاک به د زموږ ستې ټولنه په شعور وبسولي. نو ځوانانو ته زما امید دی چې ودا نور تخپل پاملرنه وکړي او خپل تاریخ ژوندۍ وساتي. او د تاریخ حساس تاسو در معلوم دی چې دا کرونولوژي ده، ورځنی پیښې دي. زموږ د پښتنو تاریخ تاسو در معلوم دی پر مفزو ولاړ دی، موږ د خپل اصحاب نصب مبارک مستند شي نه لرو. هغه وجه دا ده چې موږ تر وهلې ده، مګر کلام یې نه دی کارولې، کلام نه کار نه دی اخستی.
حاجی صاحب ولی محمد مننه.
ادبی او هنری خبرونه ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسه، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
د جون په وبښتم ماشام، یعنی تیرونی پنځشنبه په لوګر کې د سنسلګل اطلسه مکلنې مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې پولیسکونو کسانو برخه واخیسته. دې مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو ترڅنګ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هم د شعر او ادب یو شمیر بنوال ورغلی وو. نجیب الله الخیل د دې مشاعرې راپور لري چې د خان محمد پېښوري په شعر پیلش.
کړنګ بالا ایثار د کابل ته پزړه جوړ باندې بالا تا ورته او زه د دیوز له ولس خړ پړنجور ته هم تر تور په خپل با تا ورته او د آشنا یاد بدرګه د نکرم راته حیران پاتې ما تا ورته او زه خو شاعر ځان ته ویل نه شم کګیره پرې د یم ګلا تا ورته او خانی ژوند ملنګي مزکا شکر چې خوې مې دی بچا تا ورته.
دا په لوګر ولایت کې د سنزلګل دودیزه اتلسمه کلنۍ مشاعره ده چې د دې ولایت د ګڼو خلکو او ځوانانو سربیره د افغانستان نور ولایتونو همدارنګه له کوزې پښتونخوا هم یو شمېر شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. د برنامه تابعیا کوونکو دا ډول ادبي راټولیدنې د خلکو او ځوانانو په ژوند او ټولنیزو فعالیتونو کې د مثبت بدلون او د هغوی د هڅونو لپاره اغیزمنې وبللې. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
د مشاعرو تاثیر دا ده چې په خلکو کې ادبي ذوق ورځ تر بلې داغښتل کېږي. شاعران او لیکوالان خپل د ادب په چوکاټ کې خپل نوښتونه کوي. هغه خلک چې هغه د شعر او د ادب او دغه شی د دې بازوق یا حزو خلک دي دوی تندل دي ادرس نه دخلو بکیږي.
شاعران د لوی او وړو مشاعرو جوړول لدې قبل هم د ارزښت ورګنی چې ځوان او استعدادونه ته پکې د غړېدا فرصت په لاس ورځي. د پکتیا اوسیدونکو او شاعر سید الله زهین وایي
نو دا ډول مشاعره چې دی پاکستان په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي، ځکه چې کچېری د یو بل شاعر یا د مشر شاعر شعرونه موږ تاسو په لوم شاعره کې واورو، لږه زخه موږ تاسو خه مثبت فکر اخیستلای شو په خپل شعر لپاره. یعنی خپل شعر کې زموږ ډېر تغییر راځي، یعنی شعر مخی
د لوګر سنزلګل دودیز مشاعره چې زمازدګر محل پیل شو د شپې تر نیمایي دوام وکړ او ګڼو شاعرانو پکې خپل او زینو هم نور شاعرانو انتخابی شعرونه، بیتونه، غزل او نظمونه ولوستل. دو تن شاعرانو اکرام الدین مفتون او صداقت نیازی دا شعرونه وړاندې کړل.
یو د ټکن د غرمې ګران وطن، بل د مس مازیګری روان دي ګران دي راوړي سال خایسونه تصویرونه آشنا زکه په سر دي روان دي ګران دي
دردونه تکلیفونه سخت بخت دګړې ډېرې بس دې راکړتا هر لړۍ افغانستان او قربان شم صداقت سره نور څه دي چې در کړی هوا لدا شړې او دا وړۍ افغانستان.
د لوګر د سنزلګل په کلنۍ او دودیزه مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ځینې طنزیه شعرونه چې د ټولنې د حالاتو او د ځینو ناسمو دودونو د اصلاح پیغامونه پکې و وړاندې کړل. طنزیه شاعر جهانزیب جوهر خپل دا شعر وړاندې
کړ. اوجونا زلیمو د نوړه ورو جوړ کار شوی کاڅ چې نوې پدې شم کې د پښتو پرابلم په یاران کې کمزان رکیبان خامخاوی ګل خامخاله د پوخاته د اغزو پرابلم.
د سنزلګل اتلسمه مشاعره ته یو شمېر شاعرانو خپل راوړي ځینی وطني او عشقي شعرونه په خان داسترانوم کړل چې د مشاعره فضای رنگینه او د ګډونوالو د خوخی وړ وګرځیدل. د ننګرهار اوسیدونکو جاوید دلدار خپل دا شعر ترنوم ک
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
شاعر شبی گهیز د کاون طوفانی پر شعر د خپل ماسټری تیسس لیکلای دی او نږدې دوی میاشتې مخکې په کابل کې لدې تیسس څخه بریالی دفاع وکړه. مخکې تر دې چې د دې اثر په اړه د شبی گهیز نظر په تفصیل تاسو سره شریک کړم، د اواره لکه شمال پونم د کاون طوفانی شعر به له دوی څخه واورو.
زړه می چیرته را نه پاتې، سا می چیرته، بدن چیرته، زړه می چیرته رانه پاتې، سا می چیرته، بدن چیرته، سرگردان اور پسې ګرځم، رانه ورک شو وطن چیرته، ګرځومه په اوبو می خپل خاوره مسافر، راته ووایه یارانه کور می چیرته، مدفن چیرته، او آواره لکه شمال یم نه سکون نه می قرار شته، آواره لکه شمال یم نه سکون نه می قرار شته، زما د مینې لوری څه شو، زما د مینې لودن چیرته، د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی، د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی، په پردي غربت آباد کې لټومه گلشن چیرته، له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم، له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم، زمزمه د بلبل چیرته او نارې د زغن چیرته، مده وشوی نی وینم له نظره مې پناه شوې، مده وشوی نی وینم له نظره مې پناه شوې، کابلې خاپېرې چیرته او غرسنې د ختن چیرته، څه بې شوره زندگی شوه له سړو نه مې زړه ریږدي، څه بې شوره زندگی شوه له سړو نه مې زړه ریږدي، لږ تودوخه ترېنه اخلم د عشقونو ګلخن چیرته، لږ تودوخه ترېنه اخلم د عشقونو ګلخن چیرته.
شیبې که هیڅ د کاون طوفانی پر شیر په یو سل او درویش مخونو کې تیسس لیکلی دی، لاغلی گهیز څخه به واورو چې د کاون طوفانی د شیر کومې برخې په دې تیسس کې راسپړلې دي.
په تیسس کې مې د کاون طوفانی د شیر نوستالژیک برخه څېړلې ده. دا غسمه د موضوع د ازمه موضوع شوه د تیسس د خپل دوه برخې لري، هم د کاون په ژوند باندې غږېدلې ما او هم په شیر کې د نوستالژیک اړخ باندې، ځکه چې دا د کاون په ژوند او شاعري باندې لومړنی اثر و چې لیکل کېده، نو ځکه مې غوښتل چې لومړی یې پر ژوند، سیاسي فعالیت، افکار، آثار او دا برخه کې دي، دا ټول پکې تشریح کوم او دوه فصله کې مې بیا ورته نوستالوژي او په شیرونو کې نوستالوژي کې بیلګې نور تشریح کړې دي.
هغه نوستالژي ځانګړتیاوي د نوستالژي په برخه کې کوم ځانګړتیاوي په دې شیرونو کې شته، هغه څه دي؟
نوستالژي خدا خپل یعنی یو داسې درد چې انسان کله د خپل وطن لري شي، نو دغه نوستالژي برخه ډېر زیات د پشیرونو کې لیدل کېږي، یعنی کډوالي خپل د نوستالژي لامل کېږي، بیا درد د دکې افسوس د یعنی د خپل د خپلوان د بیلتون نه چې کله انسان خپل خپلوان نه بیلیږي، د هغوی دا غوی په یاد کې کوم شیرونه لیکل کېږي، دغه ټول نوستالژیک دي، خپلوان مړ کېږي، یا خپل د وطن د ښکلي ځایونو ته چې کله یعنی ورسره بل ځایو کښې د ښکلي ځایونو سره مخامخ کېږي، ګوري خپل وطن ورته یادېږي، دغه ټول نوستالژیک احساس ده چې پر انسان باندې غالب کېږي، او په پایله کې داسې شعرونه له انسان لیکل کېږي چې هغه له درد، سوز، افسوس څخه ډک وي.
شیبه جان کهیز، دا خو د نوستالژي توضیح شوله، خپل د کاون صاحب طوفانی په شعرونو کې همدغه اړخ کومه ځانګړتیا لري؟ یعنی د دې شعرونو کې کومه برخه را سپړل شوې ده؟ ځینې خلک که څه هم تاسو ویل چې کوم کسان چې له هیواد بهر وي هغوی ته نوستالژیک فکر یو څه ډېر پیدا کېږي، ځینې کسان چې بیا په خپل هیواد کې هم وي همدغه احساس ورته پیدا کېږي او همدغه فکر ورته را پیدا کېږي.
د کوم څه په شیرونو کې بیا د وطن څخه لري والی برخه ډېر زیات پکې راغلی ده، ځکه هغه
یعنی او بخشه یعنی ما مطلب ده د کور، د کلی، د ښار، د خلک کوم شان ډېر یاد شوی دی.
وطن، کور، کلی، خار، خپل ملګری یادوي، خپل کورنۍ یادوي، خپل خپلوان چې په کابل کې په افغانستان کې تریپات یا هغوی یادوي، خپل وطن، یعنی کله چې ما د دې په شعرونو وسپړله وسېړل، ما دغه نوستالژیک برخې بیا په څو عنوانونو باندې وویشلې، چې لومړی د وطن یادو، د وطن په یاد زښت زیات شعرونه ویلي دي. اوس هم که مونږ د کاون صاحب طوفاني دغه اوسني نوي شعرونه چې مونږ ګورو چې په فیسبوک او دا نورو رسنیو کې خپرېږي، نو دوی که مونږ ګورو
چاغوی د وطن پیاد ډیر زیات شیرونه لیکي. او دا موضوع د کاون طوفانی د شعر موضوع مو د دې لپاره انتخاب کړی و چې خپل هم شعر لیکي؟
نه، دا مې د دې لپاره انتخاب کړی و ځکه چې کاون صاحب باندې تر اوسه هیچا داسې منسجم او مکمل کار نه و کړی، چې یعنی دا وکولای شو وایو چې قانون صاحب باندې کار شوی دا قانون صاحب داسې یو شخصیت چې باید په باندې تیزس یا مونوګراف ولیکل شي داسې کار په باندې نو شوی ما وختل چې د قانون صاحب څخه منندوی دغه پښمندونی وکړم نو ځکه مې دا موضوع انتخاب کړ او ځکه مې دا وسیړل چې قانون صاحب یعنی د قانون صاحب شاعري په ډېر سیړونه ارزي دا غو په شیرونو کې قسم بولونه تا وګورو دا غو په شیرونو کې خپل د شیرونو فرمونه تا وګورو آزاد نظمونه دا غزلې دا یعنی ترکیبونه تا وګورو یعنی د دوه شیرونو د ډېر سیړونو ورته ویل لري چې ډېر سیړنه په باندې وشي د قانون صاحب شیرونو
په کوم شاعر یا لیکوال چې څنې ویل کل شوی بیا فکر نه کوي چې د سرچینو د منابعو په برخه کې ممکن څوک له مشکلات سره مخامخ شي تاسو له دې مشکل سره مخامخ شوی
زه خپلم له دوستو سره ډیر زیات مخامخ شوی ما خو دا سوي چې کله مقالې پر اکبر کارګر صاحب لیکلې او سید اصغر هاشمی صاحب چې د کورنل پانتون استاد دی نو هغه د کلیات د از کوم توفانی صاحب د شیرونو کلیات د لاس ټولګ د شاعری چې دی د ټول په دو کتابونه کې کلیات ورته چاپ کړو ما صرف هم دغه دوه مخزه درلود نو د خپل کوم صاحب ژوندې د شکر ډیر زیات برخه هغه سره مرسته وکړي ځکه مورته پښتنه کې خو دې او هغه زما پښتنه په ډیر اورین تنظیم او ورکړه او کله چې خپل انسان یعنی هغه شاعر چې خپل ژوندې وینو هغه خپل مخزه د انسان ته
د افغانستان د پهنتون جنټیسي سونه چې ما کتلې دي تاسو هم دې ته ورته اشاره وکړه چې د یو لیکوال یا شاعر په ژوند باندې ډیر څه لیکي په نړۍ کې خلک دا کار نه کوي ځکه چې د بیوګرافي دی یو انسان یا د انسان ژوند لیک ډیر وړه اشاره ممکن ورته پکار وي چې دې ته اشاره وشي څنګه دغه برخه کې هغه لارښود او استادانو تاسو ته همدلار شوونه کوله چې د ژوند په اړه کوم بیت سوال وکړي
هو کله چې موږ د خپل تیزس پرپوزل جوړاوه بیا د موږ خپل تیزس لارښود استاد سره دا مشوره کوله چې یعنی موږ کوم برخه پکې راوړو کوم برخه پکې رانوړو نوموړی هم پرپوزل ورته جوړ کړ پرپوزل په پانتون کې بورډ ورته وټاکل شو هغه پرپوزل وکړل شو پس لاغه چې تایید شو بیا موږ ورسته لاغه خپل په موضوع باندې کار وکړ د کله لارښود استاد موږ ته نظر راکړي او راکوله بل دا چې بورد تاینی ده ده پانتون لخوا پرپوزل کتون لپاره پرپوزل کلا چه کنگا پرپوزل جو که بورد تا مو وار که بیا پس لاغم اتا دا موضوع تایید شو ما پده کبانده کارو که
لاغلی گهید سخم منانه دوی پخبل تستس که دا کون توفانی دا شیر نوستالژی برخراس پڑاله ده نوستالژی یو غمجن لخوان سرمل احساس ده چه دا تیر و شیانو انسانانو او حالتونو پا بارکی چه تا پیدا کیشه دغه مفهوم د همدی یونانی کلمې دنن هم تغشته دی نوستس په یونانی ژبه کې کورته د ستنېدو معنی ورکوي او الجابیا د درد او غم مفهوم افاده کوي نوستالژي که څه هم زړه کلمه ده خو وروسته تر دې چې په 1800 میلادي کال کې سویسی ډاکټر جوهانس هوفر د خپل رواني ناروغانو په اړه لیکنه خبره کړه هلته دغه نوستالژي روښانه کړه بیا نشته دوه پیړۍ وروسته همدا نوستالژي د فرانسوي لیکوال مارسل پروست په رومان د لاساتللې زمانه په لټه کې ځای شو او په تخلیقي ادب کې د ډیرو ور پام شو نن سبا نوستالژي هم سینما ته لاره کړې هم موسیقي ته او کیسې او شعرونه خپلې مینې دي
ازادي رادیوي مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د ادبي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کار کتنه ل آزادۍ رادیو
دا پښتنه کله ناکله نیو لیکوال یا پخ لیکوال کوي چې ادبي بهیرونه څه ګټه کوي د ته لاند تاسو جواب ممکن دا وي چې د افغان شوسو د انلاین ادبي بهیر لغوندو چې څه د دې بهیر مخکښ غړي ګولالی مومن تر لاسکړي لدوی باور
دا سه لنډه موده مخ کې د څنګه کول شو ماشومان ته کیسه ولیکو لړۍ پایل شوه وا چې نیمه جان غینی پایل په دوه غټورو پریزنټیشنونو وکړلو په دغه پریزنټیشنونو کې د ماشوم په ادبیاتو معلومات ورکړل شول لکه څنګه کول شو چې د ماشوم لپاره د کیسې لیکلو هڅه وکړو یا همداسي د دوی لپاره کوم قانون او قاعده خاغیز پرې باسي څه ډول کول شو چې د کوښنیو لپاره کیسې د رنگونو او تصویرونو په کارولو سره په زړه پورې خوندورې کړو او هغه بهیروالی چې لیوالتیا یې لرله د دوی لپاره د لیکوالۍ تمرین هم برابر شوی و. ما هم له نیکه مرغه ګډون پکې درلود او د نعیمه جانې پریزنټیشن وهڅولم چې د کوشنیو لپاره کیسه ولیکم. ما په لومړي ځل هڅه کړې چې ماشومانو ته کیسه ولیکم او د کیسې نوم دی د سیالې جادویي سفر.
اوس هم همدا کیسه له اغلی مومن څخه اورو.
د خار له آبادۍ ډېر لري په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالې په نامه یوې نجلۍ ژوند کاوه. سیالې د ناڅاپه یو څه پېښېدلو سره مینه لرله او په همدې پلمه یې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن، ګلان، ونې او هر ډول بوټي وموندي، وی پیژني، زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي. یوه ورځ یې پریکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي، ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده، خو تر اوسه چا نه ده موندلې. سیالې د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی. دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه، یو څه وچه ډوډۍ، یوه ټوټه وچه غوښه، د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه. هغه په ځنګل کې وګرځېده. د چینې نه په تیرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو. عجب ښکلی چغار یې جوړ کړی و. یو څه وخت ورته ودرېده، خوند یې ترې واخیست. لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ. ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل. سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده. سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویېدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه. چې پورته یې وکتل هماغه روښانه روښنایي وه. سیالې په چغو چغو ویل، مرسته وکړئ، ما له دې تیارې کندې وباسئ، څوک شته؟ د سیالې بخت ښه و. یو هوښیار سپی له پورته په سیالې غږ وکړ، هو مه خفه کیږه، زه به دې له کندې را وباسم. سپی په رنګ خړ او له وجود نه کوچنی و، خو هوښیار و. پام یې د ونې اوږدې څانګې ته شو. هغه یې سیالې ته ورکته کړله او سیاله په کراره کراره د ونې د څانګې په مرسته له کندې را ووتله. سیالې په خپله کڅوړه کې د غوښې خوندوره ټوټه سپی ته ورکړه. د دوستۍ لاس یې ورکړلو او مننه یې وکړله. سیاله او سپی نور دوستان ول. هغې سپی وپوهولو چې د جادویي ونې په لټه پسې راوتلې ده. سپی ورته وویل چې دی به هم مل شي تر څو زر تر زره جادویي ونه پیدا کړي. سپی په ځنګل کې بلد و او هڅه یې کوله چې سیاله د ونې په پیدا کولو پسې په سمه لاره روانه واوسي او بیا کومې کندې ته ونه لویږي. سیاله د سپیل ملګرتوبه خوشحاله وه او نوره په لاره ځان له هم نه وه. دوی روان و چې ناڅاپه یې د ونو تر منځ یو ډول ځلا ولیدله. د همدې ځلا په لور روانه وه چې تر یوې لویې ښکلې ونې راورسېدله. د دغه ونې تنه لکه سره زر او پاڼې داسې روښانه ځلېدلې لکه لمر. سیالې په لوړ غږ وویل، همدا به جادویي ونه وي. هغه ونې ته نوره هم ور وړاندې شوه. په همدې وخت کې له ونې په ښکلي غږ وویل شول، ستړي مه شې سیالې، ځنګل ته ښه راغلې، زه جادویي ونه یم، ما ستا انتظار کاوه. د سیالې سترګې د ونې په خبرو اورېدلو سره له ډېرې حیرانتیا لویې شوې. ته زما نوم څنګه پیژنې؟ هغې پوښتنه وکړه. زه هر هغه څوک پیژنم چې زما په لټه کې وي، خو هر څوک تر ما ځان نشي رارسولی. ته ډېره زړوره یې، ونې ځواب ورکړ، ځکه یو ځانګړی کار هم در سپارم. د ځنګل په بل اړخ کې یو باغ دی چې ګلانو یې خپل رنګ او ژوند له لاسه ورکړی. یوازې داسې یو څوک چې زړوره واوسي لکه ته کولی شي چې د ګلانو رنګ بیرته راوړي. سیالی د مرستې لپاره کلکه ژمنه وکړه. جادویی ونې هغې ته یو کوچنی ځلانده تخم ورکړ او ورته یې وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکري. سیالی سمدستي خپله کڅوړه راواخیسته، تخم یې هم پکې کیښود او د باغ خواته روانه شوه. سیالی په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل. یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالی باغ مې پیدا کړلو. ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله، په خندا به شوه. سیاله به د ګیدړې له خندا وپوهېدله چې تیر باس یې. ګیدړه به کله ونڅېدله او سیالی ته به یې ویل چې دا د جادویي ونې جادو و. سپی او سیاله د ګیدړې په ټوکو پوهېدلي وو، نور به یوازې ورته خندل. بل ځای بیا یوې مینهناکې سوی د دمې کولو او یو څه خوړلو لپاره خوندي ځای وروښودلو. سوی به له سیالی تاوېدله راتاوېدله او ورته ویل به یې، سیالی زه به هم درسره ملګری شم، زه باغ ته یو ځل مخکې هم تللی یم، ښکلی ځای نه دی خو لاره به در وښایم. سیالی له خپلې کڅوړې خوږه مڼه سوی ته ورکړله. سوی خوشحاله شوله او په خپله یې د اوبو له بوتله اوبه وڅښلې. دوی له دمې وروسته بیا په تګ پیل وکړلو. سیاله د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسېده. دا باغ باغ ته ورته نه و، دا یو غمجن ځای و. ټول ګلان خړ، مایوسه، وچ، کلک او بې ژونده ښکاره کېدل. سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی ځلانده تخم وکرلو. د تخم لپاره اوبه په کار وې. سیاله شا او خوا اوبو پسې وګرځېده. د سیالی ملګري هم هرې خوا ته د اوبو په لټه کې شول. سیالی خپل ملګرو ته وویل، که اوبه پیدا نه کړو تخم نه کرل کېږي، ونې ته به څه ځواب وایو؟ ګیدړه چې ډېره چابکه وه په تیزۍ سره یې د باغ په یوې ګوښه څنډه کې کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې. سیالی ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه ګړۍ وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه، رنګینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلیدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنګین معلومېده. حیواناتو خوشحالي او نڅا پیل کړه او سیالی د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویی ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په مسکا مننه وکړه. سیالی، دا باغ تا وژغورلو. دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویی ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کېږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپېښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
ترتاو بزان ورپوره ونخلو ترتاو بزان ورپوره ونخلو لمن تندي
دینی